د سهار لس بجې سوې د خپل کوربه صالح او نورو همکارانو سلامونه ومني. افغان ولسمشر حمید کرزی او د افغانستان او پاکستان لپاره د امریکا ځنګړي استازي افغان لوري ته د افغان بندیانو د سپارلو پر مسله خبرې وکړې. د غازی امان الله خان لور وایي چې د مځکې مافیا ورته ګواښونه کوي. مخکې تر دې چې نور راپورونه معرفي سي، له معصوم ایوان څخه د افغانستان سیمې او نړۍ خبرونه اوري.
د امریکا د پوځي ولورتبه کمانډان هغه بریدونه چې د افغان ځواکونو لمنځ پر بهرني ځواکونو کې د افغانستان روانې جګړې ته یو جدي ګواښ بللې. ایساف ځواکونو ومنل چې په لغمان ولایت کې د وړمې شپې په یوې حمله کې ملکي کسان وژلې، او د افغانستان د عدلي وزارت وایي چې له کورونو څخه د ښځو ترسیدلو یو دوسیه هم باید محکمې ته ولاړ نه سي. په بهرني خبرونو کې د ایران د ځواکمن سپای پاسداران انقلاب ځواکونو یو جګپړي کمانډان وایي دغه مخکښ ارګان په لبنان او سوریه کې ځینې علی رتبه سلاکاران لري. پورا خبرونه واوري. د امریکا د پوځي ولورتبه کمانډان هغه بریدونه چې د افغان ځواکونو لمنځه پر بهرني ځواکونو کې د افغانستان روانې جګړې ته یو جدي ګواښ بللې. جنرال مارټن ډی اس پی ویلي افغان حکومت باید دا ستونزه هومره جدي وانګيري چې امریکایي کمانډانان او چارواکي ګڼي. د جنرال ورسته تر هغه د پینټاګون خبري اژانس دا خبرې کړي چې په ورستوي کې په زابل ولایت کې یو افغان پولیس څلور امریکایي سرتیري ووژل. د روان میلادي کال لپاره یو 50 بهرني پوځیان د افغان ځواکونو لمنځه په ډز ووژل سي. یوازې په تیر اگست میاشت کې پر بهرني ځواکونو 12 بهرني بریتونه سیوی چې 15 نړیوال سرتیر پکښ وژل سیوی. ایساف ځواکونو دا ومنله چې په لغمان ولایت کې د وړمې شپې په یوې حمله کې ملکي کسان وژل دي. ایساف ځواکونو په دې اړه په یوې اعلامیه کې د وژل شوو کسانو له کورنۍ سره خواخوږي څرګنده کړې ده. چارواکي وایي وړمې شپه بهرني ځواکونو د لغمان په لنګارو کې په لنګار دره کې په یوې حمله کې اته تنه شزی وجلی او 15 نوری ټپانې کړی دي. جمهور رئیس حمید کرزی د پیښې په اړه د تحقیقاتو امر کړی دي. افغان ولسمشر حمید کرزی پرون د امریکا پر متحده ایالاتو انتقاد وکړ چې د افغان حکومت د بګرام زندان د سلګونو افغان زندانیانو په سپارلو کې پاتې راغلي. د امریکا متحده ایالاتونو د سپتمبر پر 10 نیټه په رسمي توګه د بګرام د زندان مسؤلیت افغان حکومت ته وسپاره، او په دې سره د دې زندان د مسؤلیتونو د سپارنې هغه بهیر بشپړ کړ چې شپږ میاشتې مخکې د دواړو هیوادونو ترمنځ د سوي تړون راهیڅ پیل شوی و. امریکایي ځواکونو شاوخوا 3000 بندیان افغان حکومت ته وسپارل، خو لا هم ویل کېږي چې 50 بهرني او سلګونه نور هغه کسان چې د تړون تر لاسلیک وروسته نیول سوي له امریکایي پوځیانو سره دي. ولسمشر کرزی دغه کار د سوي تړون څخه سرغړونه وبلله، او د دواړو هیوادونو ترمنځ د ستراتیژیکو همکاریو د تړون په ځان بللی دا کار. د افغانستان د عدلي وزارت وایي چې له کورونو څخه د ښځو ترسیدلو یو دوسیه هم باید محاکمه ته ولاړه نه سي. حبیب الله غالب چې پرون د ولسي جرګې د ښځو چارو او د بشري حقوقو کمیسیون تور غشتل سوی وویل چې بیل اخلاقي جرم له کورونو څخه د شوب ترشتیدل د هیواد په قوانینو کې جرم نه ګڼل کیږي.
موضوع فرار از منزل به حساب قانون جرم نیست. این کار کار خطای سارون
دی وای د قانون لمخې له کور ترشتیدل جرم نه دی. خدا د پولیسو او ترنوال تر وطنه ده چې دوسیه تر دې سرلیک لاندې تیاروي. په دې نوم باید یو دوسیه هم جوړ نه سي، او موږ هم باید له کورونو د تیښتې دوسیه جرمونه بولو. د کمیسیون تر شوزو چارو وزیر هم ورغشتل سوی و دی هم له کورونو څخه د شوزو ترشتیدلو په تور د هغوی بندي کول د افغان بیرمنو یو لوی ستونزه وبلله. او د کابل صرافانو ټولنې د معلوماتو لمخې نن د کابل په بازارونو کې د ځینو بهرنیو اسعارو سره افغاني داسې بدلیږي. یو امریکایي ډالر د 50 افغاني او 15 پولي یورو، وشپته افغاني او 50 پولي یو انګلیسي پوند، درو اته افغاني او لس پولي یو سعودي ریال، ډالر لس افغاني او 15 یو پولي زر ایراني تومنه، یو شپته افغاني او شل پولي، او سر پاکستاني کلداري 1548 افغاني. دا هم د سیمې او نړۍ څخه څو خبرونه. د ایران د ځواکمن سپای پاسداران انقلاب ځواک یو جګپړي قمندان وایي دغه مخکښ ارګان په لبنان او سوریه کې ځینې عالي رتبه سلاکاران لري. جنرال محمد علي جعفری خبریالانو ته وویل د قدس ځواک غړي د اوږدې مودې لپاره په سوریه او لبنان کې د سلاکارانو په توګه پاتې سوي، خو په دې اړه یې مشخص معلومات نه دي ورکړي. جعفری وویل د سوریه د ولسمشر بشار الاسد د رژیم له ساتنې سره د مرستې لپاره لا تهران د پوځي مرستو پر یا ته کومه پریکړه نه ده کړې. لویدیځو هیوادونو پر ایران تور لګولی چې سوریې ته پوځي مرستې رسوي څو هغه پاڅون ورباندې وځپي چې له 13 میاشتو راهیسې په کښې تر 20,000 ډېر کسان وژل سوي دي. راپورونه وایي چې پرون په سوریه کې د روان تاوتریخوالي له کبله لږ تر لږه 50 کسان وژل سوي دي. په عین حال کې ویل کېږي چې د بشار الاسد د رژیم سرتیرو پر هغو سیمو خپل بریدونه ډېر کړي چې د یاغي وسلوالو واک پکښې ډېر دی. د سوریې د بشري حقونو د څار یوه ډله چې مرکز یې په لندن کې دی وایي ډېر خلک د دمشق ته نږدې ناکرارو سیمو او حلب ښار کې وژل سوي. دلته له 2 میاشتو راهیسې د بشار الاسد ځواکونو له وسلوالو سره په جګړه بوخت دي. دا ډله وایي په دمشق کې د توپونو او ماشینګنو ډزې اورېدل کېږي او په شمال ختیځ څنډه حسراته کې جګړه روانه ده. د لیبیا د کورنیو چارو وزیر د هغو کسانو شمیر څرګند کړ چې تېره اونۍ په بنغازي کې د امریکا پر کونسلګرۍ د خونړي برید په تړاو نیول سوي دي. فوزی عبدالعلال وویل څلور کسان نیول سوي دي. خو د لیبیا د ملي کانګرس مشر محمد مقریف له یوه امریکایي تلویزیون سره په مرکه کې د نیول سوو کسانو شمیر 50 تنه ښوولی. د کورنیو چارو وزیر عبدالعلال وویل له 50 شایي مقصد هغه کسان وي چې د څېړنو لپاره تر تعقیب لاندې وو.
زه فکر نه کوم چې 50 کسان د نیول شوي وي. ښایي دا شمېر کسان د لومړنیو څېړنو لپاره هدف و. زما د معلوماتو له مخې څلور کسان نیول شوي دي او دلته هم د هغو کسانو لیشته چې د څېړنو لپاره تر تعقیب لاندې دي. ښایي له دوی څخه به د څېړنو یا هم نیول کېدو غوښتنه شوې وي.
په ختیځ ښار بنغازي کې د امریکا پر قونسلګرۍ د سه شنبې په ورځ په داسې حال کې برید وسو چې په امریکا کې د یوه جوړ شوي فلم له کبله چې مسلمانان یې د اسلام ستر پیغمبر ته سپکاوی ګڼي مظاهرې روانې وي. دا ازادي راډیو ده. په لبنان کې د شیعه مسلمانانو د حزب الله د ډلې مشر په دې هیواد کې سره له ننه د هغې ویډیو د خپرېدو خلاف د مظاهرو غوښتنه کړې چې ویل کېږي پکښې د اسلام پیغمبر ته سپکاوی سوی. خو شیخ حسن نصرالله په خپله تلویزیوني وینا کې ویلي چې پر بهرنیو سفارتونو دې بریدونه نه کېږي. د شیخ نصرالله په وینا په دې ویډیو کې د اسلام د بیا سپکاوي هدف دا دی چې په ځنی ختیځ کې د مسلمانانو او عیسویانو ترمنځ شخړې راپورته کړي. د حزب الله د مشر په وینا مسلمانان او عیسویان باید په خپلو کې د شخړو د مخنیوي لپاره هوښیار وي. نوموړي د ټینګار وکړ چې د هغو کسانو سره باید حساب کتاب وسي چې دا ویډیو یې په پټه جوړه کړې ده. د همدارنګه د امریکا پر متحده ایالاتو انتقاد وکړ چې د دې ویډیو د خپرېدو مخه یې ونه نیوله. په عین حال کې د کاتولیک د عیسویانو مذهبي مشر 14 پاپ بینیډیکټ پرون لبنان ته خپل 3 ورځنی سفر پای ته ورساوه او دغلته یې په منځني ختیځ کې په سوله کې د یو بل سره د اوسېدو غوښتنه وکړه. او لیبیا او د امریکا متحده ایالاتو پرون د بنغازي د تېرې اونۍ د بریدونو په اړه چې پکښې په لیبیا کې د امریکا سفیر ووژل سو بېلابېلې څېړنې کړې دي. د لیبیا د کانګرس مشر محمد المقریف ویلي دا وژنه د بنسټپالو لخوا چې ډېری بهرنیان دي له مخه پلان سوی وه او ورسره د القاعده ځینو سیمه ییزو خواخوږو او ملاتړو مرسته کړې وه. خو په ملګرو ملتونو کې د امریکا سفیر سوزان رایس د یکشنبې په ورځ وویل داسې نه ښکاري چې دا بریدونه دي د سپټمبر د 12 نېټې د بریدونو له کلیزې سره په قصدي توګه پر یو وخت برابر سوي وي. دا به د افغانستان سیمې او نړۍ خبرونه په پاته خبرونه کې سالم محمد صالح له تاسو سره د ازادي راډیو ده.
په افغانستان کې د سهار 10 بجې او څه کم 9 دقیقې سوي ورزو د رپورټونو برخه ده. افغان ولسمشر حمید کرزی او د افغانستان او پاکستان لپاره د امریکا ځانګړي استازي افغان لوري ته د بندیانو د سپارلو پر مسلې خبري وکړي. د یو ګوند په لسګونو غړي د پاکستان له خبرې لره کېټي بریدونو د ختیځو سیمو د دفاع په نیت پرون کونړ ته ورسېدل.
نن د کونړ خلکو په عمل کې ولیده چې د ټول افغانستان خلک د کونړ سره ملګري دي.
د ترافیکي پیښو پر زیاتېدو هم راپور لرو.
کونه مټران دی هم اشد لالی ورته وایي دا ډېر پتا وزغلی وایي کورته دې رسوم یا کورته دې رسوم.
د غزي امن الله خان لور وایي چې د مځکه مافیا ورته غوښونه کړې دي. د ملګرو ملتونو یو هیئت په کوټه کې لزینو ګوندونو او سازمانونو سره په کتنه کې پر زیاتېدونکو ناامنۍ او نور مسایلو خبرې کړي. نور مسایل هم تیرو 2019 پروګرامونه په همدې خبرونه کې واورې. ژوند په شیبو کې او تاندې څنګه د راپورونو برخه د ولسمشر حمید کرزی او د مارک گراسمن د کتنې په اړه په مطلب پیلوو. افغان ولسمشر حمید کرزی پرون د افغانستان او پاکستان لپاره د امریکا له ځنګړي استازي مارک گراسمن سره په کتنه کې په بشپړه توګه افغان دولت ته د بګرام زندان د مسؤلیت پر سپارلو او له وسلوالو طالبانو سره د سولې پر میکانیزم خبرې وکړې. په دې کتنه کې ولسمشر کرزی افغان لوري ته د هغو 1500 افغان بندیانو د مسؤلیت پر سپارلو ټینګار وکړ چې لا هم له امریکایي چارواکو سره دي. د افغانستان د جمهور ریاست لارګمانی څخه په خبره سوي اعلامیه کې راغلي ولسمشر کرزی په دې کتنه کې افغان دولت ته په بشپړه توګه د بګرام زندان د مسؤلیت د سپارلو مسله له مارک گراسمن سره شریک کړه او د هغو 1500 افغان بندیانو د مسؤلیت پر انتقال هم ټینګار وکړ چې لا هم د امریکایي ځواکونو په کنټرول کې دي. ولسمشر کرزی د دې زندان د مسؤلیت په سپارلو کې ځنډ راوستل د هغه تفاهم لیک مخالف بللی چې دواړو هیوادونو لاسلیک کړی دی. حمید کرزی ویلي د امریکایانو لخوا د افغانانو بندي کېدنه د دوستۍ د روحیې او هغو تړونونو له دې جملې د اوږدمهالو ستراتیژیکو همکاریو د سند مخالفه ده چې امریکا او افغانستان لاسلیک کړی دی. ولسمشر مارک گراسمن ته ویلي افغانان د خپلو هیوادوالو توقیف کېدل د خپل ملي حاکمیت اړونده یوه مسله ګڼي چې د ستراتیژیکو همکاریو په تړون کې ورباندې ټینګار شوی دی. بلخوا په کابل کې د امریکا سفارت هم د ولسمشر کرزی او د افغانستان او پاکستان لپاره د امریکا د ځنګړي استازي ترمنځ د کتنې پاړه یو اعلامیه خبره کړې چې پکې ځین نورو مسایلو ته هم اشاره شوې ده. اعلامیه وایي مارک گراسمن په دې کتنې کې له یو خوندي باثباته او نیکمرغه افغانستان څخه د امریکا ملاتړ څرګند کړ او د افغان امنیتي ځواکونو په روزنه او افغان لوري ته د امنیتي مسؤلیتونو په سپارلو کې د پرمختګ یادونه وکړه. د ولسمشر حمید کرزی او مارک گراسمن په پرونی کتنې کې له وسلوالو طالبانو سره د سولې خبرو ته هم اشاره شوې ده. د کتنې په داسې حال کې کېږي چې د افغان پوځیانو له منځ څخه پر بهرنیو ځواکونو په ډزو څلور امریکایي سرتیری ووژل سول. امریکایي چارواکو په وار وار د دغه سي حمله پاړه چې روان کال شمیر زیات شوی خپل اندېښنه څرګنده کړې ده. ویل کیږي افغان ملي اردو د دغه سي حمله د مخنیوي لپاره ځینې جدي تدابیر نیولي. د ورستیو هڅو په لړ کې د افغانستان د دفاع وزارت د افغان سرتیرو د سوابقو د بیا کتنې پروسه پیل کړې ده.
تازه، دقیق او بې طرفه معلومات ستاسو د ژوند لورې بدلولی شي. راپور موږ درکو، قضاوت پخپله وکړئ.
د ملي وفاق ګوند په لسګونو کسان د پاکستان له راکټي حملو د ختیځو سیمو د دفاع په نیت تیر ماښام له کابله کونړ ته ورسېدل. د دغو کسانو د هرکلی د پاره غونډه جوړه شوې وه. دا چې په غونډه کې څه ویل سوي د روح الله انوري په رپورټ کې اورو.
د ملي وفاق د ګوند 200 په شاوخوا کې هغه ځوانان او د پاخو مردر لودونکو افغانان چې له سرونو شنې ټوټې تړلې ملاګانی د افغانستان په درې رنګه بیرغونو کلکې تړلې وي، تبرګي، بیلچي او نور شیانې په لاسونو کې نیولي وو. داسې ښکاره کېدل چې همدا اوس د جنگ په میدان کې دي. تیر ماښام کونړ ته راورسېدل. دغو کسانو ته د کونړ په نورګل څوکۍ نارنګ ولسوالیو او په مرکز اسدآباد کې د عامو خلکو او د دولتي چارواکو لخوا تود هرکلی اول شو. د دغو کسانو د هرکلی لپاره د قبایلو په ریاست کې یو غونډه جوړه شوې وه. غونډې ته په مشرانو جرګه کې د کونړ خلکو استازي حاجي رفیع الله حیدری وویل افغانان چې د هر ولایت او هرې سیمې وي ټول سره ورونه دي، د یو بل په غم غمژن او په خوښیو خوښ دي.
من د کونړ خلکو په عمل کې ولیده چې د ټول افغانستان خلک د کونړو سره ملګري دي او د خپل سرحد په ساتلو کې، د خپلې خاورې په ساتلو کې دلته رالی. موږ ستاسو نه مننه کوو. ډېر شهیدان موږ دلته په کونړ کې لرو چې هغه د نورو ولایتونو دي. دلته خو د هغې قبرونه دي، د هغې زیارتونه دي.
د کونړ والي فضل الله وحیدی وویل پخوا به خلکو ویل چې په افغانستان کې ګڼ قومونه او د ګڼو ژبو خلک اوسیږي او په خپل منځ کې یووالی نه لري، خو نن تاسو د افغانستان دښمنانو ته په ډاګه کړه چې افغانان ټول یو وجود دي.
افغانان ورونه دي، ولو چې د هر قوم پورې مربوط دي، ولو چې د هر ژبې پورې مربوط دي، ولو چې د هر ځای پورې مربوط. نن ستاسو راتګ د کونړ ولسونو ته چې هغه د خارجیانو د بمبارۍ لاندې، د پاکستان د مداخله لاندې، د راکټي بریدونو لاندې ژوند تیری، دغه ته یو غټ ډاډ.
د افغانستان د ملي وفاق ګوند مشر بسم الله شیر چا چې د ختیځو سیمو د دفاع لپاره په لسګونو کسان چمتو کړي او کونړ ته راغلي، په خپل خبرو کې وویل دوی د خپل وطن د دفاع په نیت له کورونو راوتلي او په دغه لار کې به له هیڅ ډول سرخندنې ډډه ونه کړي.
افتخار میکنم په ای ولایت کونړ.
د کونړ په ولایت او د دې ولایت په مجاهدینو افتخار کوم، په هغه ملت چې موږ په حقیقت کې یو تن او یو روح یو او هیڅکله له یو بل څخه نشو جلا کېدلې. له تیرو 15 میاشتو څخه د کونړ په سرحدي ولسوالۍ د پاکستان د فوز له لوري هر ورځ په لسګونو د توپونو توغندې را توغول کېږي چې شمېر یې له 15 اوخته. په لسګونو کسانو ته مرګ ژوبل اړولې، خو تر اوسه افغان دولت او نړیوالې ټولنې کوم داسې کار ونه کړ چې پاکستان له بریدونو منع کړي.
د غزي امن الله خان لوري هندیا ادعا کوي چې د مځکو د غصب یوې مافیایي ډلې ورته د مرګ ګواښ کړی دی. هندیا چې د یکشنبې په ورځ یې په کابل کې یوې غونډې ته خبرې کولې وویل چې په سلګونو جریپا پلرنۍ مځکه یې غصب شوې ده. تفصیل د محمد وایس سمیم پر پټ کې.
د غازی امان الله خان لور هندیا وایي چې د ځمکو د مافیا لخوا ورته د مرګ ګواښ شوی دی. میرمن هندیا له خلکو او افغان دولت نه د مرستې غوښتنه کوي او وایي چې د دوی ځمکې دې ورته بیرته ور وسپارل شي. میرمن هندیا وایي چې په کاریزمیر کې ځمکې د پخواني پاچا د کورنۍ لخوا غصب شوي او د ملي مشارکت د ګوند په مشر نجیب قابلي خرڅې شوي دي. هغې وویل کله چې د تېرې چهارشنبې په ورځ د خپلو ځمکو سر ته ولاړه نو د مرګ ګواښ ورته وشه.
هغه وخت بې دلیله یو کس چې یاسین نومیده له یو کور نه له ټوپک سره راووت او ماته یې د مرګ ګواښ وکړ. هغه وخت د امنیت کس هم حاضر و.
د غازی امان الله خان لور وایي چې دغه ځمکه د دې مور ملکې سوریا په خپلو شخصي پیسو د خپلو اولادونو لپاره اخیستې وي چې شرعي قبالې هم لري، خو د پخواني پاچا اولادونو او لمسیانو بېل اسنادو دغه ځمکه په نورو کسانو خرڅې کړې. میرمن هندیا وایي چې دوی 200 جریبه ځمکه د کابل په ګلباغ، تنګي سیدان او ریشخور کې لري او سربیره پر دې 1950 جریبه ځمکه په کاریزمیر کې لري چې 600 جریبه د پخواني پاچا محمد ظاهر شاه کورنۍ خرڅه کړې ده. خود مصطفی ظاهر د دفتر رئیس ډاکټر خالد نسیمی آزادۍ رادیو سره په خبرو کې د میرمن هندیا دغه څرګندونه رد کړې او وایي کچېرې دا د خپلو ځمکو د غصب اړوند اسناد لري د عدلي او قضایي لارې دې اقدام وکړي.
په قطعي توګه دوی د شاه تخت هندیا چې د امان الله خان وارثه ده د ځمکې په نیولو کې هیڅ ډول رول نه لري. ټولې دعوی چې د دې لخوا سوي ټولې هغه ردوي. که چېرې هغوی د خپلو ځمکو د غصب په تړه اسناد لري، هغوی باید له عدلي، قضایي او کشفي لارې څخه اقدام وکړي.
لوی سرنوالی وایي چې تر دې دمه دوی ته د دې موضوع په اړه کومه دوسیه نه ده ورسېدلې. د لوی سرنوالی مرستیال رحمت الله نظري وایي چې د دوسیې تر رسیدو وروسته به دغه موضوع وڅېړي. بلخوا د ملي مشارکت د ګوند چارواکي هم د میرمن هندیا خبرې نه مني او د دې ګوند لخوا ازادۍ راډیو ته وویل شول چې نجیب الله کابلای د دې ځمکو په غصبولو کې لاس نه لري. تر دې مخکې د ملي سوداګر عبدالمجید زابلي و بنیاد هم ادعا کړې وه چې د نوموړي ځمکې د هرات په ګډون په بیلابیلو ځایونو کې د اشخاصو او ځینو دولتي ادارو لخوا غصب شوي دي.
ازادي راډیو د بشري حقوقو د ساتنې پلوي کوي.
په همدې خبرونه کې اوري چې د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو د کمیسیون ځانګړي هیئت پرون په بلوچستان ایالت کې له ځینو سازمانونو او ډلو ټاپلو سره کتلې دي. ځینې خلک وایي د لویو لارو ګڼ موټر چلوونکي په لارو کې له بې احتیاطۍ کار اخلي. دغه علت دی چې په لارو کې ټرافیکي پیښې زیاتې سوي دي. د جمعې په ورځ د کابل کندهار پر لویه لار په یوه ټرافیکي پیښه کې شاوخوا 350 کسان ووژل شول. تفصیل د خان محمد سین په رپورټ کې.
د افغانستان ځینې خلک په دې وروستیو کې د هیواد په لویو لارو کې د ترافیکي پیښو زیاتوالی اندېښمن کړي دي. د کابل کندهار د لویې لارې د موټرو سپرلۍ وایي چې په دې لاره کې موټر چلوونکي ترافیکي اصول نه مراتوي او همدا لامل کیږي چې ترافیکي پیښې پکې زیاتې او خلکو ته پکې مرګ ژوبله واوړي. د جمعې په ورځ د کابل کندهار په لویې لار د غزنی ولایت د اب بند په سیمه کې د یو مسافر وړونکي بس او یو ټانکر د جنگېدو په پیښه کې 350 سپرلۍ ووژل شوې. خلک وایي د دې پیښو لاملونه د موټر چلوونکو بې احتیاطۍ دي.
لارم خاماده دا خاصه مټران هم ډېرې، کنټینران هم ډېرې، د قطار مټران هم ډېرې، انواره بس ترافیکي پیښې سامان لسه
سر جواب به چاته د چشترم تکشن له کشراب چې شي زه په دغه شپه په داس کاسه ریپورت کړی دی. د خې چا مسلمان دا خچ خو
یاد پیخه د احمد شاه عبدالي ترانسپورت د یو بس په ذریعہ رامنځته شو. ځینې خلک د دې ترانسپورت په یو شمېر موټر چلوونکو انتقاد کوي چې سربیره په بی احتیاطۍ د موټر چلولو پر مهال نیشه هم کوي. خلک دا هم وایي د دې ترانسپورت موټر چلوونکي هدف ته په ژر رسیدو یو تر بله شرطونه هم ږدي. خدا احمد شاه ابدالي ترانسپورت چارواکي پر دوی لګیدلی تورونه به بنسټه غني په کابل کې د دې ترانسپورت استازي جمشید د شنبه په ورځ ازادي رادیو ته وویل
ما دا هر تکس خود حق شکایت نوشته کردیم نماینده داریم شورا
دی وای مونږ په هر ټیکټ کې د شکایت حق لیکل دی په ټوله لار کې نمائندگان لرو موټر چلوونکي مو حق نه لري چې په لار کې موبایل ټلیفون استعمال کړي دا مونږ په ستوتیه دي چې ګواکې موټر چلوونکي احتیاط نه کوي او یا نشه کوي یو څوک چې نشه وي څنګه تر هرات ډریوري کوي مونږ د موټر لروانېدو مخکې خپل ډریور پوښتو چې جوړ دی او کنه که جوړ وي نو بیا د حرکت اجازه ورکوو زه پر احمد شاه ابدالي ترانسپورټ ټول تورونه د حریفانو دسیسې ګڼم ځینې خلک بیا په ترافیکو انتقاد کوي چې په لویو لارو کې یو دا چې لارښود علامې نشته او بل دا چې موټر چلوونکو سره د ترافیکي قوانینو د سرغړونو پر مهال قانوني چلند نه کیږي خو د ترافیکو چارواکي وایي چې د هیواد په لویو لارو کې تخنیکي علامې نصب او هسې تیزی کړي چې د پیښو کمولو ته مسلکي او تخنیکي تدابیر نور هم جدي او پراخ کړي د کورنیو چارو وزارت د ترافیکو رئیس جنرال نظام الدین دادخوا ازادي راډیو ته وویل
با تحصیل گفته بیتانیم یک جاده ای که 12 متر عرض داره جریان متقابل ترافیک دو جریان داره سرعت آزاد هم می باشه خود به خود اینی می
دیوائی پا خواشنه سرویل شو چه یو سرک چه 2 متر سور لری دو طرفه ترافیک پر جریان ولری سرعت پر هم آزاد وی داس پیخ پا گرامنستکی گی بیا هم مونگ تدابیر نیولی پر لارو مو پوستی اچولی تخنیکی وسایل مو ورکړي سو د موټر سرعت اضافه بار او د موټر چلون کې روغتیایی حالت معلوم کړي تدابیر بلا جدی کړو سو وکړی شو د دې پیښو مخه ونیسو
بتانیم از هم حادثات با جلوگیری کړي
د ترافیکو چارواکي دا هم وایي چې د سړکونو تنګواله د موټرو زیاتېدل او د خلکو ګڼه ګوڼه بل لامل دی چې ترافیکي پیښې زیاتې کړي دي د چارو پوهانوی که د ترافیکو موظفین پر موټر چلوونکو نافذ شوي قوانین په جدي توګه پلي کړي پیښې به کمې او په لویو لارو کې به د سپرلیو مرګ ژوبله هم کمه شي
د کندز د کلیو پراختیا ریاست وایي د ملي پیوستون پروګرام په مرسته یې په تیرو 4 میاشتو کې نږدې 168 بېلابېلې پروژې بشپړې کړي دي نور تفصیل د نور محمد سهیم په رپورټ کې
په دغو پروژو څخه څه د پاسه 2000 کورنۍ ګټه پورته کوي او په ټولیزه توګه څه د پاسه 480 میلیون افغانۍ پرې لګېدلې دي د کندوز د کلیو د بیا جوړونې او پراختیا ریاست د پروګرامونو آمر انجینیر محمد قاسم امیری وایي چې د دغو پروژو په بشپړېدو سره د خلکو په سلو کې 90 تر 95 پورې اړتیاوې پوره شوي دي
ما پلان آینده خود از طریق برنامه
موږ د ملي پیوستون د پروګرام له لارې 115 نورې پروژې چې د سیمه ییزو شوراګانو له لارې پیشنهاد شوي چې له تایید نه وروسته به کار پرې پیل کیږي او په خپله د شوراګانو له لارې به تر تطبیق او استفادې لاندې راځي ویل کیږي چې د دغو پروګرامونو یوازنی هدف په کلیو کې د فقر راکمول د کلیو پراختیا او د کلیوالي خلکو مصرفول دي هیرادی نشي چې په کندوز کې د کلیو د بیا جوړونې او پراختیا ادارې د کار له پیل څخه تر اوسه پورې 1400 سیمه ییزې شوراګانې جوړې کړي او شاوخوا 2000 بیلابیل پروژې چې ټولیز لګښت یې څه د پاسه 1 میلیارد افغانۍ کېږي رغېدلې دي
په کونړ کې چې د باسوادو نجونو شمیر پکې کم دی 10 تنه نجونې له یوې روزنیزې دورې فارغ سوې دوی په بیلابیلو برخو کې زده کړې ترلاسه کړې او په دې باور دي چې کولی سي په دولتي او نور ادارو کې عملا کار وکړي روح الله انوري او نور جزئیات
که څه هم چې د هیواد د نورو ولایتونو په څیر په کونړ کې زیاتې نجونې تعلیم ته لاسرسی نه لري او له همدې امله له ګڼو ستونزو سره لاس او ګریوان دي خو په مرکز اسدآباد کې 10 نجونې د انګلیسي کمپیوټر او د انټرنشیپ له 9 میاشتنی کورس څخه فارغ شوې چې کوم د ښځو چارو په ریاست کې جوړ شوی و فریده چې د کورس د فراغت اسناد یې په لاس کې نیولي وو ازادي راډیو ته یې وویل چې دوی په کورس کې ډېر څه زده کړي او اوس کولی شي چې په دولت او نا دولتی دفترونو کې په اداري او نورو برخو کې کار وکړي
اداري کارونه هم تیار کړ په خپل د حقوقي مدیریت کې په هغه کې 15 میاشتې کار وکړو بیرال مالی مدیریت په چاغې کې 3 میاشتې کار وکړو خو د هغې نه 1 میاشت کار هم کړی او د رئیس سره او د هغې ډېر کارونه مې
سلګۍ هم په دې خوښه ده چې د ښځو چارو په ریاست کې د ښځینه ښوونکو لخوا انګلیسي کمپیوټر او د ادارې په برخه کې زیات معلومات زده کړي دي
اداري کارونه هم کې زده کړه هغه کارونه چې زمونږ لپاره پینده جون کې پکاریږي هغه میسته کړه.
فارغ شوی جونې له دولت څخه غواړي چې باید ورته د نورو کورسونو جوړولو لپاره هم هڅه وکړي. دا ځکه چې د کونړ انجونې د نورو ولایتونو د انجونو په پرتله د تعلیم په میدان کې وروسته پاتې دي. د ښځو چارو رئیسه میرمن نسیمه شفیق سادات به وایي شل تنو نجونو چې کوم څه په پای ته رسېدلي کورس کې زده کړي دا ورته بسې نه کوي او هغه غواړي چې دې ته ورته نور کورسونه هم په خپل دفتر کې جوړ کړي.
کوشش ته سودی مکمل د زکر پکې کې آینده ضرورت نشي مسل دوی بل کورس کړي دغه کورس زکر د کورس کړه دوی په خپل مثلا یو چیرته وظیفه واخلي خپل وظیفه په خشال ته ستو تر سی او مثلا ماش خوند شي اقتصادي مشکل به مرشي او د دې کار تجربه هم پکې زیات شي.
کونړ د مرکز صدابات په ګډون ټول 15 اداري واحدونه لري چې یوازې په مرکز کې جنو ته کله نا کله په ورکشاپونو د انګلیسي او کمپیوټر په کورسونو کې د زده کړې او ګډون زمينه برابرېږي او نور بیا له دغه ډول اسانتیا او څخه به برخې دي. روح الله انوري د ازادي رادیو کونړ.
د ازادي رادیو په همدې خبرونه کې دوه اونیز پروګرامونه درته لرو. ژوند په شیبو کې او تاندې څنګې د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو د کمیسیون ځانګړي هیات چې د بشر ضد اعمالو د څارنې لپاره بلوچستان ته تللی وو د خپل سفر په دویمه ورځ د پښتونخوا ګوند له یو هیات سره هم کتلی دي. په کوټه کې د ازادي رادیو خبریال بارکوال میاخیل د پښتونخوا ګوند د پلاوي له مشر عبدالرؤف خان څخه د مرکې په سر کې پوښتنه کړې چې له دې هیات سره پر کومو مسایلو خبرې وکړي.
د ملل متحد چې کوم وفد راغلی د دې پښتون بلوچ د ګډي صوبې په دې کې دوی ته کوم منډیټ حاصلو د دوی د وینا مطابق د ورکو خلکو او دویمه کوم خلګ به ګنا وشتل کیږي په ام اصطلاح چې کوم ټارګټ کلینګ ورته وایي. بیا د پښتونخوا ملي پارټي د وفد مشرتابه چې مش کوله نو په اخ کې مو لا اول ورځ څه چنیولې چې پښتون بلوچ صوبا په کوم مرحله سره تیر سو بیا له دې ته بلوچستان نو ورکل سو دا ټول صورتحال او بیا دا موجوده چې کوم صورتحال دی د پښتون بلوچ ګډي صوبې په دې کې یو خاطر د بلوچ ولس د بلوچ د قامي تحریک دا غد طالب علمانو چې کوم ما واره عدالت چې کوم مرګونه کیږي او سره چې کوم خلګ ورکیږي لبین ول کیږي مرده دا ټول عمل غندنه وکړه او د بلوچ د بنیادی انساني حقوقو په حمایت کې مو مجلس وکړ او ورسره مو د دې سره چې په دا صوبې کې د پښتانه سره چې کوم په دې کوټه شار کې کم وبېش 800 مرګونه چې په دې کې پښتون پنجابۍ سیټلر او د شیعو سنی په تضادات کې او ورسره بیا د هزارګانو او د سنیانو د شیعه پر بنیاټ کوم وسو مرګونه سوي دي دا ټوله تفصيلي موږ ودوی ته لیست ورکای او بیا مو په دې کې دا غشتنه جنو کړه چې د دې وخت په کار دې پر دې خبره باندې غور وکړي چې د کوټي تر کراچي چې کوملار د بوري تر ډیر غازی خان چې کوملار ده پر دې لار زمرد پښتنو خصوصا مال سر دا یو شین نه محفوظ خو په دې کې د دوی له جانب دا خبره و چې ګادا ټیم مش دا دوی نقطې چې د سری فیرس دي البته د تاسو مجلس ته دی د ملل متحد کې د نن چې بیا کوم مختلف شوبې دي و دې ته په کار دی چې تاسو دا ټول شواهد یا ټول اسناد چې دي دا وړاندې کړئ.
د ملګرو ملتونو د دې پلاوي د سفر لمړنۍ ورځ چې موږ وڅارله بلوڅو ملتپالو او د هزاره قوم مشرانو دوی ته په 13 کلونو کې د خپل وجل سوی خلکو لیست وړاندې کړ. تاسو هم د 13 کلو داسې ځانګړی لیست ورته وړاندې کړ چې پاغه کې واځي پښتانه وجل سوی
موږ داسې لیست دوی ته وړاندې کړ د نومو تر حد پورې چې ګوا په کوټه کې چې په وده کې کوم یوسف ځان مړ سوی د دې دغه ورته بیان کړ. دا او چې په دښ کې کوم واقع سی و د دې نومار مرته بیان کړ. دغه سي د کوئلې د کانو کې چې کوم د سوات مزدورانو کار کوي دا چې کوم انسانانو دا مرته بیان کړ.
د ملګرو ملتونو د دې ځانګړي پلاوي د سفر ته په کوم نظر ګوري چې اولی د پاکستان خپل واکمن په دې کې ناکام وسول چې په بلوچستان کې بشر ضد عمل تر سره کیږي او ملګرو ملتونو دې ته مجبور وسول چې خپل یو ځانګړي پلاوي د ایالت تر واسطه
دا وخت په دې موجوده صوبه کې د نن حکومت د نامه د شی حکومت نسته. دغه سي چې د اړ شوبې د ځوان کمی ادارې دي دا ناکامي تتللې دي. نو بیا په دې کې ګوا د بین الملل متحد دلته وفد راتګ او هغه انسانان چې هغه دلته خلق وولی دی بیا شهیدان کړی دی بیا لما بین وولی دی نو دا سبب شای جوړ شو چې دا قوتونه دل تراله د ملت پال غون فتوګ باندې د قومي د ازمج ملی فریضه وا چې موږ د دې صوبې جوړش دلته د قومونو مزکه او دلته د دوو غټ قومونو چې د دې وطن اوسیدونکو دی د دې پاک له سیستم مسائل دی